ترشنه آسمان لاندید.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، د ترشنه آسمان لاندې خبرونې ته مو هرکلی کوم. تیرونه د چین ولسمشر د طالبانو د حکومت د سفیر اسدالله بلال کریمی باور لیک ومانه. دا لکه چې څه باندې دوه کاله پخوا طالبان واک ته رسیدلی، لومړی ځل دی چې په یوه هیواد کې د طالبانو د سفیر باور لیک په دې ډول منل کیږي. که څه هم چین وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د ګمارل شوي سفیر د باور لیک منل یو عادي ډیپلوماتیکه پروسه ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وانګ وین د چهارشنبې په ورځ د دې خبرې د کولو ترڅنګ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تعامل ته پراختیا ورکړي او هغه وهڅوي چې نړیوالو اندېښنو ته په اغېزمن ډول ځواب ووایي. خو ویان په دې اړه چې د طالبانو د سفیر د باور لیک منل دا معنا لري چې چین د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې، له سره ځواب ډډه وکړه. خو ویل
چین د افغانستان د سرپرست حکومت له لوري چین ته لیږلی نوې سفیر منلی او اجازه یې ورکړې ده چې په رسمي ډول خپل باور لیک د چین ولسمشر ته وړاندې کړي. دا عادي ډیپلوماتیک چلند دی. موږ هیله منو چې نړیواله ټولنه خپل اړیکې او تماسونه د افغانستان له سرپرست حکومت سره پیاوړي کړي. دا حکومت وهڅوي چې په فعالانه ډول د نړیوالې ټولنې اندېښنو ته ځواب ووایي او له ټولو سره د افغانستان د رغونې لپاره همکاریو ته چمتو شي.
د طالبانو له حکومت سره د چین اړیکو ته په وروستۍ اونۍ کې د ډیرو پام اوښتی او د چین د هدفونو او غوښتنو په اړه ورته پوښتنې پیدا شوې دي. په وروستۍ ورځو کې څو چینایي شرکتونو په افغانستان کې د تیلو او سیمنټو په برخو کې د پانګونې ژمنې وکړې. یو شمیر طالب چارواکي هیله لري چې چین به د افغانستان په لویو کانونو کې په پانګونې افغانستان له اقتصادي نظره په ځان بسیا کړي. ځینو کتونکو د سریلانکا او یو شمیر افریقایي هیوادونو د مثالونو یادونه کړې او له چین سره د ډیرو نږدې اړیکو د عواقبو په وړاندې خبرداري ورکړې دي. په روانه خبرونه کې له خپلو میلمنو سره په افغانستان کې د چین او طالبانو پر اړیکو، هدفونو او د افغانستان لپاره پر عواقبو خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل، د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظي، همدارس د کابل پوهنتون پخوانی رئیس او د اقتصادي چارو متخصص استاد حمیدالله فاروقی. میلمنو ته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته د خبرونې پترس کې وخت ورکو چې له استودیو سره تماس ونیسئ او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ. لومړی د دې لپاره چې فاروقی صاحب په ټوله خبرونه کې را سره نه دی، تاسو ته درځو. فاروقی صاحب، د چین له لوري د طالبانو د سفیر د منلو معنا څه ده؟ آیا له دې نه دا مطلب اخیستل کېدی شي چې چین د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی دی؟
مننه سروان صاحب، تاسو ته برنامه درنو میلمنو ته او معزز اوریدونکو ته سلامونه املی کیلې وړاندې کوم. دغه باس فکر کوم چې په بنګالی سټیجو او ډیپلوماټیکو مراکزو، خصوصا د هغه مراکزو چې افغانستان او د افغانستان د همسایه هوادو په رابطه باندې علاقه لري، په دې ورځو کې ډېر بحثونه وشو. له وی خوا دا اټکل کیږي چې چینایان نورو همسایګانو او نورو هغه قدرتونو چې افغانستان په ارتباط او د طالبان د ادارې په رابطه باندې علاقه لري، تر ټولو نه یو قدم مخکې کړی ده. سربیره په دې چې دوی وایي چې دا معنا د پیژندل نه ده او دا په رسمیت پیژندل نه ده، مګر سربیره په غم چې موږ دا تاریخ د دوه نیم کال آخر ګورو او د چینایانو رابطه د افغانستان له حکومتو سره ګورو، چینایان همیشه د افغانستان له دولتو سره، حکومتو سره او ادارو سره چې پواکي وو، همیشه دوی تر ټولو نه یو قدم مخکې کوي او تلاش کوي چې له ادارو سره خپل روابط ښه وساتي. دغه دوه نیم کال آخر کې د چینایانو همدا موقف ده. زه فکر کوم چې چینایان په دې اخرو څلوېښتو کالو کې دغه اقتصادي ډېر عظیم ستراتیژي او برنامه او لیډ چې له دوی سره ده، ټولو هیوادو سره په استثنا د بعضې یو نیم هیوادو سره چې د چین سره د ارضي اختلافات لري، په نورو ټولو مسایلو کې د چینایانو اولین اهداف اقتصادي اهداف او اقتصادي برنامې ترسره کول دي چې په هغه کې ډېره موافق وو. تاسو ته معلومه ده چې چین په دې اخرو څلوېښتو کالو کې په اکثرو کالو کې تقریبا په حدود 10% یو اقتصادي رشد او اقتصادي امکانات ترلاسه کړي، او دا یو عظیم تولیدي دستګاه په کار اچولی چې موږ په اقتصاد کې ماسف پروډکشن ورته وایي، چې یو تولید انبو د دې په خاطر چې دوی لوی خوا د دې تولید لپاره بازارونه پیدا کړي، نو دا ځان لپاره مکلفیت کوي چې باید ټول هیوادو سره له هغو هیوادو سره چلته د خرید قدرت موجوده له هغو سره رابطه وساتي، او په عین حال کې په هغو هیوادو کې چې دوی لپاره د خامو منابعو امکانات موجوده له هغو سره خپل علاقه او ارتباطات ټینګوي. نو افغانستان دوی لپاره هم د لپاره چې یو همسایه واده ورته د اقتصادي لحاظ دوی لپاره راکړې ورکړې ډېر اسانه ده، او له بلې خوا دلته په افغانستان کې اټکل کېږي چې ډېر خام مواد موجود ده، او په تاریخي لحاظ هم افغانستان همیشه د چین سره په هغه د برېښنا د تاریخي
فاروق صاحب ستاسو منظور ده چې د چین سیاسي انګیزه نه لري له طالبانو سره په اړیکو کې، تر ډېره اقتصادي انګیزه ده؟
زیر نه ده چې سیاسي انګیزې به موجودې په دې چې خلا چې ایجاد شو د غربیانو او د ناټو د وتلو نه وروسته خامخا چینایان لکه دا نور همسایګان موږ چې لایق درلوده چې دغه خلا ډکه کړي، دا تسه ډکه کړي چینایان هم ډېر علاقمند و چې تر ټولو نه دای په دوی شاته پاتې نه شي او مخته وي، او مغه چې موږ خپل سیاسي علایق او سیاسي ارزوګانې په نظر کې نیولې، مګر اساسي هغه تاریخي لیلیز چې وګورو په دې اخرو څلوېښتو کالو کې پس لدې چې دینګ شاوپینګ په چین کې په قدرت ورسېده، تر دا اوسه پورې چینایان فقط هدف یې همدا دی چې باید دغه خپل قدرت د اقتصادي ودې له لحاظه په شامل کړي، او د نورو خپلو رقیبانو سره مخصوصا امریکي متحده ایالات او نور غربي هیوادو سره په رقابت کې دوی د خپل موقف د اقتصادي ودې په نتیجه کې هغه تامین او تضمین کړي.
بله، ډېره مننه فاروقي صاحب. میاخیل صاحب، ستاسو نظر څه دی چې چین په افغانستان کې د څه شي په لټه کې دی؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته او جوان فاروقی صاحب او تیزی صاحب ته، همدارنګه قدرمنو ساسي لیدونکو او اوریدونکو ته. دې کې شک نشته چې هر ملک خپل سیاسي تعلقات کوي او که اقتصادي وي او که نظامي تعلقات وي، هغه د خپلو ګټو په خاطر باندې سره ټینګوي. نو چین په افغانستان کې څو اړخیزه اهداف لري، خو اقتصادي مسله یوه مسله ده، اما دا په وګد محال کې ده. په لنډ محال کې افغانستان په داسې موقف کې نه چې د دنیا د اقتصادي رقابتونو مرکز شي، او چین دلته ډیر زیات سرمایه گذاری وکي او یا هلې ځلې وکي چې په افغانستان کې اقتصادي نفوذ ولري. مهمه مسله ده چینایانو لپاره اوس فعلا دا ده چې د شرقي ترکستان اسلامي تحریک یا ETIM چې هغه په افغانستان کې موجود ده، او مخکې هم د دغه طرف نه په چین کې بعضی فعالیتونه کول، او هغه تورسي ډلې نورې چې کومې ودي یا افراطي ډلې د پاکستان او نور منطقو هیوادونو کې هغې وروزلې دي او نفوذ لري، او دا د ستراتیژیکو اهدافو لپاره استعمالوي. نو د چین ویره په اوسني وخت کې فقط همدومره ده، ډېره محدوده ده، چې دغه ETIM په یوغور یا په دغه سیمو کې د افغانستان نه فعالیتونه ونه کړي او چین لپاره یو سرخوږی جوړ نه کړي، ځکه دلته یوه ویره د چین سره دا موجود ده چې تر اوسه پورې هغه طالبان هغه موږ ورته یو مثال ویو لکه شلخی ټوپک هم په خپل ویریږي او هم ته جانب مقابل لیریږي. نو چین داسې فکر کوي چې یعنی امریکا یا نور غربي هیوادونه دغه طالبان یا د یوغور نور ګروپونه د دې په مقابل کې استفاده ونه کړي، نو او امریکا هم کوشش کوي چې طالبان نور څوک په لاس کې ونه نیسي تر څو چې ایران یا نور هیوادونه چې په منطقه کې دي او د امریکې ګټو ته د افغانستان نه بیرون خبره اصل په افغانستان کې زیاتره ده، خبره د افغانستان نه بیرون نور سیمو کې ده چې هلته څه فعالیتونه کوي. تاسو و سوریه کې ګورئ، عراق کې ګورئ، د ایران سره تعلقات د امریکې وسه خراب دي. نو دا ټول هغه شیان دي چې په هغه د سیاسي مسایلو کې په تصمیم ګیرۍ کې اړیکه لري. نو په دې خاطر باندې نه یې په رسمیت پوره پیژني نه مخالفت کوي، او دغه سټیټس کو یا منفی تعامل چې د افغانستان سره د سیمې هیوادونه او دنیا یې کوي، دا د افغانانو په ګټه باندې نه ده، او دینه په لنډ وخت کې او یا حتی په مل محال کې د افغانانو په خیر مینه تاوانېږي، بلکې د دې توازن ساتل ډېر مشکل کار دی چې هم د منطقې توازن، د ګټو توازن وساتل شي هم د دنیا سره او هم د خلکو غوښتنو ته جواب وي. نو په دې خاطر باندې ډیپلوماټیک تعامل یا استخباراتي تعاملات دا یو جدا مسله ده. مهمه مسله دا ده چې طالبان په افغانستان کې څه کوي، خپل ولس لپاره څه برنامه لري، څنګه کولای شي چې مشروعیت او قانونیت رامنځته کړي. نو کله چې مشروع قانونمن نظام رامنځته شو، بیا مشروعیت پخپله بین ملی راځي. هغه دومره غټه مسله ده چې بین ملی مشروعیت هم
راشو
او په داخل کې کوم وضعیت روان دی چې هلته فزیکي امنیت هم د ګواښ سره اوس مخامخ ده، بشري امنیت هلته مشکلات تاسو ګورئ ورځ تر بلې هلته زیاتي رواني امنیت چې خلک د افغانستان حاکمه ده. نو ټول افغانان په حکومتوالۍ کې برخه نه لري. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې کچېرې داخلي مشروعیت نه وي، بین ملی مشروعیت خو اوسه پورې نشته دی او کوم چندان اهمیت نه لري.
بله مننه میاخل صاحب. حافظي صاحب، په دې وروستیو کې یو شمېر چینایي کمپنۍ کابل ته تللي دي او له طالبانو سره خبرې کړي دي، مثلا د سیمنټو، شیشه سازۍ او د فابریکو جوړول، د تیلو د استخراج په برخه کې خبرې کړي دي. چین تر څه حد پورې په افغانستان کې پانګونې ته لیواله دی؟ دغه تر اوسه پورې څه ژمنې کړې دي؟ دا په څه حد کې دي؟
سلامونه اونیکی هیلی تاسو ته، درنو میلمنو ته، ګران میاخیل صاحب ته، ستاسو همکارانو ته او محترمو لیدونکو ته. چین د افغانستان ګاونډی دی او مخکې تر دې څخه چې دا اوسپنیز سرحد جوړ شي او کمونیستي چین رامنځته شي، ډېرې اړیکې وې، مخصوصا د بدخشان سره ډېر پراخ تجارت او راکړه ورکړه درلوده. اوس مهال چین دوهم اقتصاد نړۍ دی او دوی هلی ځلې کوي چې اول ځای په تولید ناخالص داخلي کې په دنیا جی ډی پی کې ونیسي. او افغانستان برسېره د ګاونډیتوب د منابعو څخه ډک هېواد دی، ډېر نایاب عناصر پکې دي، ډېر تقریبا د مندلیف جدول ټول عناصر په افغانستان کې شتون لري او په ګاونډي دي چین کې. نو چین ورته ډېر اړتیا لري. په منځ مهال او اوږد مهال کې د دوی ستراتیژي همدغه ده چې دا منابع ترلاسه کړي، یو خو په دې خاطر چې لنډه لاره ده او کاست آف ترانسپورټیشن یا د لګښتونه د انتقالات ډېر لږ وي، او بل دا چې د ماهیت او کیفیت د تولیدات محصولات د افغانستان ډېر لوړ دي. مثلا اوسپنه کې 40% اوسپنه شتون لري په دبرو کې، او همدارنګه په نور مسایلو کې هم د غزنی، د مثلا د بدخشان سره زر یا د زرکشان، د غزنی او د نور ځایونو کې د فیصدي د مفیده مواد ډېر زیات دي. چینایان په کال 2008 کې د مادن د مس د عینک ترلاسه کړ، چې دا مادن د مس یوازې مس نه و، دغه تر څنګ ډېر نایاب عناصر د کیمیاوي شتون درلودل. ولې د هغه وخت څخه راپې دي خو تقریبا اتلس کاله کې چې تر اوسه چینایان کوم عملی اقدام نه ده کړی. او یو بل مسوی تفاهم چې شتون درلودل دا و چې کله چې موږ سره په دغه شورای اقتصادي کې یا مثلا په کمیټه اقتصادي شورای وزیران کې د مادن محترم وزیر او نور چارواکي کې نسل منتدا وادي ورکړل چې چینایان به د افغانستان سراسري اوسپنیز پتلۍ جوړ کړي یو لویه برخه، مثلا د شمال د افغانستان تر جنوب پورې دا به یې جوړ کړي. ولې چینایان بیا وویل چې موږ دا ژمنه نه دی کړې، موږ ویل چې پیسې راکړي بیا به دا کار وکړو. حال دا چې زموږ له خوا ویل کېدی چې یو بونوس موږ ته او دا ستر مادن د مس دوی اخیستي دي او د هغه په مقابل کې دا ژمنه کړې دي چې عامه تاسیسات د جوړولو کې موږ سره مرسته کوي. بیا دوهم لوی قرارداد چې دوی ترلاسه کړل دغه د عمودریا قرارداد وشت تقریبا $10 میلیارد. او زمونږ یو شرکت داخلي چې وطن ګروپ کول هغه هم دوی سره په شراکت کې و. اما د چینایان هغه سره یعنی وطن ګروپ سره جفا وکړ او د هغه ډیر پیسې هلته پات شو، تر اوسه پورې په دایره پټریشن د لندن کې دا تر داوی لاندې دي. په هر صورت خدای وکړي چې چینایان په افغانستان کې مشکلات ایجاد نکړي او د دوی هغه هرس او اقتصادي غوښتنې دونه زیات نه وي چې زموږ ملي منافع تر سوال لاندې راولي.
ډېر مننه حافظ صاحب. فاروق صاحب اوس په انشاءالله چې ډېر ژخ مشکل نه وي که په ټیټه پیمانه هم وي. یو شمېر چینایي کمپنۍ راغلي دي، پانګونې یې پیل کړې دي په افغانستان کې. فکر نه کوئ چې دا شی به سبب شي چې یو شمېر نور هیوادونه هم تشویق شي او یا دا اندېښنه ورته پیدا شي چې میدان چین وړي او ګټې وټې چین وړي او دوی په میدان پاتې کیږي، او فکر نه کوئ چې طالبان به له دې فرصته د ځان په ګټه استفاده وکړي، ځکه چې دوی منسوي دي په دنیا کې او په دې شکل به ځان تر یوه حده له انزوا خلاص کړي؟
فکر کوم دا د ډېر د کوتاه مدته او د عاجلو برنامو په رابطه باندې ممکن صحیح وي چې یو تعداد کمپنیانې، چینایي کمپنیانې چې اکثرا دوی له خپل دولت سره ملایق لري او د دولت لخوا حمایه کېږي، ممکن دي هغه عاجلې ګټې په خاطر برننوتلي او صرف تجارتي بحثونه بدلوي. مګر پات شو د تولید چې هغه اساسي تولید دی چې بلکې ډېر لوی سرمایه پکار دي یا ډېر وخت او زمان ته ضرورت لري، زه فکر نه کوم چې چینایان دومره ساده یي چې په داسې یو حالت کې چې په افغانستان کې متاسفانه سیاسي ثبات او اقتصادي ثبات نشته، مشروعیت موجود نه دی، داسې یو حالت کې دوی د خپل پیسې او سرمایه چې په ډېر سختي حالاتو کې پیدا کړي دي دوی خطر سره مواجه کی. نه تنها چینایان، فکر کوم نور سرمایه کاران ته شته، معلومه ده سرمایه داران ډېر هوښیار خلک دي او دا پیسې چې دوی لري د شک نشته چې همیشه دوی ریسک مني او خطر سره تعامل کوي او د خطر په مقابل کې د خپل هغه فیصدي د ګټې زیاتوي. مګر په داسې حالاتو کې چې سرمایه کاری اوږدمهاله وي نو دوی ډېر زړه نه کوي. موږ په دې شلو کالو کې د جمهوریت په دوره کې مولي د سربېره په دې چې قانوني نظام موجود و، هلته خارجیان شتون درلود، هلته امنیتي مسایل په اوایل مرحلو کې ډېر تحکیمات موجود و، امنیتي پوهاوی موجود وي، مګر سربېره په هغه موږ شاهد دي و نه و چې ډېر لوی سرمایه کاری په افغانستان کې وشي. په دې کې یو خپل د چینایانو دغه دوه پروژې چې مخکې همکارانو یاد کړه، دا دوه پروژې چینایانو دې سره ډېر جدي تعهدات وکاو، مګر متاسفانه پس خپلې پښې وویستلې، په دې سیالت امنیتي مسایل خراب شو او دوی په همدغه پلمه باندې د افغانستان په حکومت باندې دا فشار واچو. په 2015 کال دغه دواړه پروژې بیا فسخ شوې او په فسخ خو په دې ونه شو چې یعنی هلته نور خصوصي سکتور او نور شرکا هم موجود دي، مګر چینایانو ځان شاته کړ او په هغه باندې خپل سرمایه‌کاري هغه ابتدایي مصارف چې کوو هغه هم په ټپه ودرول په دواړو پروژو کې. اما د دوی علایق په افغانستان کې د صادرات او واردات تر دې اخره کچه پورې موجود وو. د موږ اکثر مارکیټونه د پاکستان د تولیداتو او د ایران د تولیداتو نه وروسته هیڅ پیدا کړی وي، همدغه د افغانستان د صادراتو لپاره زمینی برابرې کې، مخصوصا د جلغوزي او د نورو تولیدات د موږ چین ته تو. نو دغه تجارتي تعاملات چې په یو کمه مدت کې نتایج ورکوي چینایان علاقه لري، مګر په اوږدمهال فکر نه کوم چې نه تنها چینایان بلکې نور هیوادونه چې هلته دقیق سرمایه‌کاري پکار ده، په داسې یو موجود حالت کې چې د افغانستان سیاسي حالت تر سوال لاندې دی، نو دماغ اندېښنه دا ده چې نه به چینایان او نه به نورو هیوادونو نورو سرمایه‌داران په افغانستان کې سرمایه‌کاري وکړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کورودن میاخیل صاحب، تاسو په یوه مقاله کې لیکلي دي چې چین غواړي چې هر ځای پیدا کې خپل څادر او خولۍ هلته وغوړوي. یعنی منظور هم دا ده چې چین یو شی ځان ته اختصاصوي، کار پرې نه کوي، که چېرته شرایط برابر شي نو بیا کار کوي او له نورو دا تیاره ګوله یا نوړې ځان ته اخلي. منظور هم دا ده؟
زما منظور هم دا ده چې تقریبا په 2014 کال کې زه په لندن کې یو کنفرانس کې وم، نو هلته د چین خاص استازي نه ما همدا پوښتنه وکړه چې تاسو افغانستان کې دغه د معدن قرارداد اخیستی دی، نو سرمایه ګذاري یعنی هلته پانګونه څومره کوئ چې دا راوځي، ځکه چې هغې کې د معدن راویستل دا پخپله یوه لویه پروسه ده، د دې لپاره انفراسټرکچر یا تاسیسات پکار دي، د دې لپاره کارکوونکي پکار دي، متخصصین پکار دي. نو د چینایانو د هغې جواب دا و چې موږ اوږد مهال دغه لرو، اما په لنډ وخت کې موږ نه غواړو چې هلته چې د سرمایه ګذاري وکړو چې الته سیاسي صحبات نوي او حقوقي صحبات نوي ځکه یو واده سرمایه‌ګزاري پدې نه کېږي چې امنیت وي هغه لپاره حقوقي بستر پکار دی هغه لپاره قوانين پکار دي الته بل اخر هغه وجود محل کې ثبات په کوم خوامنې زینو دا غشان دي چې لکه مخکې استاد فاروقي هم ته اشاره وکړه حتی دغه شلو کالو کې د جمهوریت کې امریکایي کمپنۍ په افغانستان کې هم سرمایه‌ګزاري ونه کړله ځکه چې دیو د افغانستان د ثبات نه یا د افغانستان د راتلونکو لید نه مطمئن نه وو نو په دې خاطر باندې لکه مخکې چې ما په خبرو کې یادونه وکړه نو دیو فقط غواړي چې هغه تعلقات وساتي یو ځای کې هغه خپل صادر کیږي از موږ امیانه اصلاح باندې او به چې کله ضرورت شو نو بیا به د هغې نه استفاده کوي اما په لنډ مهال کې د چین یوازې تشویش د افغانستان نه هغه امنیتي تشویش دی چې ای ټی آی هم تقویه نه شي اقتصادي مسایل دومره زه فکر نه کوم چې زیات وي ځکه چې په تېر 2023 کال کې د چین نه افغانستان ته واردات تقریبا $130 میلیونه وو او د افغانستان صادرات $14 میلیونه وو ځکه چې په افغانستان کې د قدرت د خرید یعنی کم شوی دی خلک پیسې نه لري چې مالونه واخلي حال دا چې په 2022 کال کې $503.5 میلیونه چینایانو واردات افغانستان ته د هغې نه مخکې تر $600-$700 میلیون پورې رسیدلي وو نو په دې خاطر باندې یعنی اقتصادي لحاظ باندې د راکړه ورکړه صادراتو واردات کال په کال کمیږي او اوس بیخي $113 میلیون سره سیلی دی نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم لکه چې حتی کله چې جمهوریت په وخت کې بعضې پروژې چې په افغانستان کې عملي کړلې لکه د کابل جلال آباد سړک یا د القوی سړک دا هم خپل کارګران به راوستل خپل نفر به دا راوستل او هغه هم د کیفیت کار به وکړ چې سړک بیا بیرته زر خراب شو اما پیسې د هغې اروپایي اتحادیې او آسیایي بانک نور ورکولې نو چین په سرمایه‌ګزارۍ کې ډېر محتاط دی او نه غواړي چې خپل هغه ریسک یا خطر په داسې سویه باندې ومني چې د یو سرمایه د منځه لاړې شي بله مهمه مسله دا ده چې کله ته سرمایه ګزاري کې ته دغه سیمې او منطقې یعنې د دنیا په سطح باندې او که د منطقې په سطح په ډېرو نورو مسایلو کې ته داخل کېږي که هغه امنیتي مسایل دي هغه هم قیمت لري نو دغه څه چې ګټې باید بېرته هلته یو څه مصرف کړي نو زه فکر کوم چې چین دغه مشکلات لري.
سلامت اوسئ میاخیل صاحب کوربدن یو اوریدونکی لرو ور بشو دوی ته مهرباني کوي تاسو له ازادي رادیو له استودیو سره وصل یاست.
سروان صاحب محترم سلامونه می قبول کړه. سلامونه تاسو ته او تاسو ملمنو ته ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم رحمت الله
وبرکاته. سلامت اوسئ قاری صاحب پښتون مهرباني.
تشکر سروان صاحب ډیره ښه موضوع ده شم ملمنو شته تفسیر پر وکړي خو یو نظر چې موږ لرو هغه دی چې موږ چلن په دغه عرصه کې اګه په پخوانی متخصصین وی خو سیدی مګر په وسنۍ وخت کې هغه تخصص چې د معدنیاتو په اړه کې نور مملکتونه لري یا په خوا په نشان درلود هغه تخصص موږ نه لرو نو زما پښتنه دا ده چې اوس دغه څنګه زغال چې پردن پاکستان ته صادرېدل د سی اوازې له هم وی چې په دغه څنګه زغالو کې قیمتي دبري هم صادرېدل یعنی قیمتي دبري هم په دغه څنګه زغالو کې دوی خو دا شخص ته شپه کولای نه شي دا قیمتي دبرې مال ته پاکستان ته یا پاکستان دا غو چان کوي هغه قیمتي دبرې به زنده‌وي سره هغه به خرچ کړي د څنګه زغال به دوی ته به خیمه تور پات وسو نو زما پښتنه د ملمنو صدا ده چې اړیو چې جواب راکړي دغه قراردادونه چې اوس کیږي پر دنیا د زمروتو یا د نورو یا د نورو دا خو په پیسو دی باندې کیږي 50% دوی ته ورکوي یا 40% دوی ته ورکوي نور یې هغه خوري په دغه وسنی اثر کې د دغه مدنیاتو استخراج چې تخصص هم نه وي په دې کې دا اوس پایده نه چا ده نو خو څه چا دی او په آینده کې کچیر دا قراردادونه کیږي فکر نه کوي چې موږ به یې مدنیات بنې.
بله ډیره مننه قاری صاحب پښتون وربښو ملمنو ته. حافظ صاحب تاسو دې ښاغلی پښتون خبرې هم په نظر کې ونیسئ او په زمن کې د دله خبرو سره شاید یو څه ارتباط ولري. هغه دا ده چې دکه څنګه چې دی اندېښنه لري چې متخصص خلک نه لرو او په داسې حالت کې که افغانستان قراردادونه کوي نو تاوان به وکړي. یو مسله بله هم دا ده چې کوم هیواد چې منزوي وي په رسمیت پیژندل شوی حکومت ونه لري نو له هغه سره هیوادونه معاملې نه کوي او که څوک معاملم کوي نو په داسې شکل به کوي چې ډیره ګټه د هغه هیواد وي او د دې چون لاس تنگ دی مجبوریت لري پیسو ته ضرورت لري مجبور دی چې هغه شرایط ورسره ومني چې هغه هیواد غواړي مثلا چین که کوم شرایط تپی نو هغه به مني مخکې تاسو یادونه وکړه چې چین په جمهوریت په لومړیو کلونو کې د مس عینک قرارداد په داسې شو شرایطو وکړو ځکه چې هغه وخت کې یو ثبات و په افغانستان کې یو قوي حکومت و نسبتا خو کله چې ناامني زیاته شوه په شا شو بیا یې امتیازات غوښتل په دې هم که تبصیره وکړئ مهرباني
عزت پښتون ته او همدارنګه زما دوست ملګري او همکار ښاغلی استاد فاروقي صاحب هم دلته شتون لري دې ته سلام او احترام وړاندې کوم او خام مواد باید صادر نکو باید دلته په افغانستان کې پروسس شي د کارځای پیدا شي او سره او په این زمان که هغه ګټه چې ترلاسه کیږي هغه ګټه باید افغانستان خلکو ته ورسیږي دا خلک چې راځي که چینایي وي که د بل هیواد وي خو موږ دا تجربه د غربي افریقا لرو د جنوبي افریقا او د شمالي افریقا لرو او د مرکزي افریقا چې ډېر شتمن هیوادونه ول یا مثلا د امریکای جنوبي ډېر هیوادونه دي چې د هغوی معدن تالاش شو چور شو خو هغه فقر او هغه بیروزګاري او پریشانی چې د خلکو په خپل ځای پاتې شو او د هغه تجارب په پام کې لرلو سره باید موږ یو مقتدر ملي رسمي ادرس ولرو تر څو په بینوي محافلو کې موږ وکولی شو چې خپل د افغانستان د ګټو څخه دفاع وکړو او اوس مهال که چیرې موږ د اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان سرپرست اداره چا په رسمیت نه دي پیژندلې که چیرې یو شخړه جوړه شي په هیڅ تجارتي محکمه د دنیا کې د افغانستان استازي ګډون نشي کولای چې د افغانستان د خلکو د حق څخه دفاع وکړي نو په دې خاطر پکار دي چې یو سیاسي مناسب مشروع او مقتدر ادرس شتون ولري او افغانان په اول سر کې باید خپل دا مشکل حل کړي تر څو د یو کامل حقوق هیواد په حیث په دنیا کې خپل د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي او د متخصصینو پاک لذت باید ارز وکم چې نیکه مرغه تر هغه بریده پورې چې زه معلومات لرم تقریبا د 50 کالونو سره په دې خوا یعنې 70 کاله کېږي چې افغانستان ملي کدرونه روزلي دي یو تعداد یې تقاعد خواته وردانګري یو تعداد یې اوس شتون لري همه د ویرې څخه وطن پریښې دي او که چیرې یو مسؤلیت شتون ولري او یو قانونیت وجود ولري او دلته یو رسمیت شتون ولري دا خلک خپل وطن ته راځي او هم کافي اندازه د جیولوجي انجینران لرو او متخصصین لرو او بل دا چې موږ په یو 50 هیوادونو کې اوس له نیکه مرغه خصوصي فعال سکتور لرو چې دوی په بهر کې موږ دغسې همکاران پیژنم په ترکیه کې په منځني شیا هیوادونو کې او حتی په روسیا او اوکراین کې دوی معدن ترلاسه کړي دي او په ډېر ښه صورت سره چلوي او حتی ځینې افغانانو د تاجکستان د اسکارا د بری چې پاکستان ته ځي هغه هم د افغانانو په لاس کې دي نو موږ استعداد لرو یو بااستعداد ملت یو مخصوصا ځوان طبقه د افغانستان چې تعلیم یافته هم دي دوی کولی شي خپل د هیواد چارې پر مخ بوزي خو په شرط د دې چې ورته چانس ورکړ شي او دوی په سیاسي معاملاتو کې د خپل حق څخه معلوم نشي که چیرې دوی ته اجازه ورکړل شي موږ اقتصاد پوهان لرو مثلا د معدن ځانګړي متخصصین لرو او دنیا ټکنالوژي سره موږ بلد یو هم نه یوازې په تیوریک لحاظ په عملي لحاظ هم ډېر موافق سوداګران موږ لرو په امریکې کې لرو په بخاري شوروي اتحاد هیوادونو کې لرو په امارات متحده عرب کې لرو په ترکیه کې لرو اوس افغانان ډېر شتمن هم دي او ډېر په کاري مهارت کې هم تشخص پس نه ده پاتې په دې خاطر زما تاکید او تاکید په دې کې دی چې موږ باید د یو مقتدر موزی څخه کار وکړو کچیر موږ پر اسناد نه یو پیژندل شوی هر څه چې هغوی غواړي په موږ باندې تحمیلولی شي دی په یو ضعیف موقف کې.
بله سه ډېر مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د چین په هدفونو شخی شو، له چین او طالبانو اړیکې څیړو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل، د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظي، او د کابل پوهنتون پخوانی رئیس استاد حمیدالله فاروقي. فاروقي صاحب، ستاسو سره مو وعده کوم کړی و چې تر پایه پوری بنه است، تاسو مصروفه یست، خو خیر دی وی بل پوښتنې تم که ځواب راکړي. هغه دا ده چې په افغانستان باندې بندیزونه دي، خصوصا بانکي بندیزونه دي. په یو هیواد باندې چې بندیزونه وي، په هغه کې لوی پانګونی هم مشکلات لري که څنګه؟
نه تنها دا مشکل دی بانکي، بلکې دا خپل دی مشروعیت، بس خپل دی نور حقوقی، قانونی او اساسی اقتصادی مسائل چې هغه سرمایه گذارانو دپاره، تاجرانو دپاره، تعامل کنندگانو دپاره دنیا کې چې دوی علاقه لري چې نور نړۍ سره په همبستګۍ او په همغږۍ او په مشارکت کې کارونه ترسره کړي، او خپل د تخصص او خپل د تقسیم کار مسؤلیتونه ادا کړي. زه فکر نه کوم چې هغو به دا زړه کړي چې دغه سیو موقعیت کې دوی سرمایه کاری وکړي. نو دما بس دا دی چې نه تنها دا بانکي تعذیرات، بلکې د نورو تعذیراتو او نورو خطراتو او نورو هغه احتمالي منفي حالات چې په افغانستان په فضا کې اوس متاسفانه موجود دی، دا ټول باعث دی کېږي چې سرمایه کاران د خپلو سرمایه ګذارۍ او د خپلو پیسو د لګښت په رابطه باندې دویم فکر وکړي. نو دنیا لپاره اوس سرمایه کارانو لپاره د دنیا ټول دروازې خلاصې دي. تاسو معلومه ده چې اوس دنیا یو کلی جوړ شوی، او هر هیواد کې سرمایه دار وغواړي خپل سرمایه او خپل امکانات هلته لګوي او خود یې نه ګټه پورته کوي. نو د یو لپاره به څه ضرورت وي چې په داسې یو حالت کې چې هلته تعذیرات موجود دي، سیاسي شناخت نه دی موجود، امنیتي تهدیدات موجود وي، همسایگان او نور هیوادونه چې په منطقه کې دغه امنیتي تشویشات لري، نو په داسې حالاتو کې زه فکر کوم چې افغانستان به ډېر چانس دي و نه لري چې هلته بیا خارجي سرمایه کاران په زیاته کچه او هغه په یو طویل المدت پروګرامو باندې خپل سرمایه او خپل امکانات په کار واچوي، او د افغانستان او افغانانو دپاره کار او د اقتصادي ودې د زمینې د برابرولو دپاره هڅه وکړي. نو دا یو د تاسف وړ بحث دی. فکر کوم چې زما مخکینی عرایض همدا و چې افغانستان اوسنی سیاسي حالات، امنیتي حالات او بین المللي سره روابطو حالات د سرمایه گذاری لپاره ډیر یو مناسب او ډیر پزړه پورې او ډیر موردی علاقه د سرمایه گذارانو لپاره نه دی.
بله، ډیر زیاته مننه فاروقی صاحب. کورم ودان د افغانستان او چین ترمنځ تر ډیره پورې د بحث کې په اقتصادي اړخ باندې خبري وشوه، خو میاخیل صاحب تاسو سیاسي اړخ ته ډیره اشاره وکړه. دا چې چین تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، د دې دلیل څه کېدای شي؟ آیا لکه نوره دنیا چې وایي، خصوصا لویدیځه دنیا، هغوی وایي چې طالبان د ښځو او نجونو حقونه نه ورکوي، بشري حقونه نه رعایتوي، اما چین ډېر په دې باندې څه نه وایي؟ ستاسو په نظر چین چې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، هغوی هم همدغه اندېښنې لري، او که هغوی د نورو مسایلو په خاطر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
مننه. اول خو دا چې سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایل سره ټول تړلي دي، یو د بل نه ته جدا کولای نه شي. چې په یو ملک کې سیاسي ثبات وي، هلته بیا امنیتي ثبات رامنځته کیږي. امنیتي ثبات په موجودیت کې اقتصادي ثبات او رشد رامنځته کیږي. دغه بعضې شعارونه یا بعضې وختنې چې کوم یو دی هر ملک تسنیم په هغه شعارونو باندې نه نیسي، بلکې د خپلو ګټو په خاطر یې نیسي چې په هغه ملک کې ګټې څه دي. که چیرې موږ د حقوق بشر مسایل مطرح کړو، ډېر داسې هیوادونه دي چې هغې حقوق بشر اصلا مني نه، اما بیا دنیا ورسره تعاملات لري او پرسمیت هم سره پېژني، راکړه ورکړه هم سره لري. نو چین هم لکه مخکې چې موږ اشاره وکړه چې چین د خپلو ګټو لپاره ګوري چې هغه اوسني لنډ وخت کې د دې امنیتي هغه ستونزې چې کوم یو دي غواړي چې هغه اضافه نه شي، او ای ټی ایم په افغانستان کې فعال نه شي، طالبان د هغې حمایه ونه کړي، او بالاخره چین ته یو دردسر جوړ نه شي. او دا ویره ورسره ده چې امریکا یا نور هیوادونه دغه ډلې د چین په مقابل کې استعمال نه کړي، ځکه د طالبانو د راتګ سره ټول ملک اوسه پورې تشویش لري، هم ګاونډي هیوادونه هم د نړۍ نور هیوادونه چې دوی به په کومه خوا باندې زی او امنیتي وضعیت به څه رقم وي. ځکه چې اوس هم تاسو ګورئ څو ورځې مخکې د ملل متحد کوم راپور چې دا کړ چې د القاعدې شتون بیا په افغانستان کې یاد کړ، همدارنګه د داعش د حزب تحریر تاسو د بدخشان د والی خبرې به څو ورځې مخکې اورېدلې وي چې د حزب تحریر په مقابل کې وکړه، یعنی معنا دا ده چې کله یو چارواکي عکس العمل ښکاره کوي نو هلته دغه تهدید موجود دی. خوراولو په معدنونو کې مسله دا ده چې لکه نورو هیوادونو کې چې هغه ریسورس کرس چې ورته وایي، یعنی معدن په خپله د بې ثباتۍ سبب ګرځي. د بلګې په توګه په ننګرهار کې چې زه والی وم، نو هغه وخت کې د ننګرهار شوکانې د شیرزادو او اچین په سیمو کې، یعنی د دېونه طالبانو داعش نور زورواکو هغه مافیې کړې، یعنی محدود کسان د هغې نه استفاده کوي، د ولس په درد باندې نه خوري. نو په دې خاطر باندې موږ ولګېدلو هغه معدن ویستلم بیخي بند کړل. هغه د مخکې د پښتون صاحب د پښتنې په ارتباط باندې دغه معدن چې کله موږ بند کړل، امنیتي وضعیت په ننګرهار کې تغییر وکړ، ځکه د دې منابع ورکې شول. هغه منابعونه چې مختلف ډلې استفاده کوي هغې نه چې وچې شولې، نو په خپله امنیتي توصیه رامنځته شوله. ځکه چې بعضې وخت کې یو مقاله موږ پخوا ډېره لیکلې وه، ریسرچ په ایسایپی کې، چې یو قانوني چور دی یو غیر قانوني چور دی. نو که چېرې بستر ورته جوړ نه وي او هغه حقوقي او سیاسي او امنیتي بستر جوړ نه وي، د منابعو نه استفاده نه شي کولی، ولو که چاته اجازه د کار هم ورکې، د هغې نه ته کنټرول نه شي کولی، د هغې نه په صحیح استفاده نه شي کولی. نو دې ته هغه قانوني چور یا قانوني قاچاق یا نور کومه استفاده چې دی ونه کوي، نو په هغه صورت کې موږ یعنی بستر ته ضرورت لرو. اقتصادي روش همیشه یو بستر ته ضرورت لري چې هغه حقوقي دی، سیاسي دی، امنیتي دی. نو چې هغه نه وي، بیا دا د افغانستان په ګټه باندې نه ته.
ډېره مننه. سلامت اوسې کورودن. اوریدونکي لرو ځان راوپیژنې ازادي راډیو. مهرباني.
سلامونه سلام صاحب.
وعلیکم السلام. مهرباني.
او مننه، خوشاله وسی ګربته محمد ابي احمدي بغلاله د تباشي ولا محترمه مېرمنو ته سلامونه وایم، ضرور وګورئ چې محترمه. او مننه البته چې قانونو په خپل باندې ویلي دی واخان بندر باندې تاسو راګیته، البته به راځو سمنه باندې ولې کوم ته لګ لګ راځو زی ټیپی ولا بیا هم یو توجیه راځي خو ډیر مننه وي.
مننه، سلامت اوسې کور ودان. چې ټلیفون مو وکړو یو بل اوریدونکی هم شته، تاسو ځان راو پیژنې نه، د دې ټلیفون قطع شوی دی، ور بشو حافظي صاحب ته. حافظي صاحب، دیوا خان خبره دوی وکړه، دا لار څومره اهمیت لري؟ تاسو د بدخشان له جغرافیه سره بلدی است، ځین خلک وایي چې په دغه سي غرنیو سیمو کې د لارې جوړول ډیر سخت کار دی، او که جوړم شي شاید کال دولس میاشتې ورڅخه استفاده ونه شي. خو بیلابیلې خبرې دي، اول تاسو د دې لارې په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، بیا په دې اړه څو نورې پوښتنې هم شته.
د منطقي سلولارې دي که چیرې ورغول شي او جوړ شي، دا بالکل د افغانستان د ودې لپاره ډېر اهمیت لري. شرقي آسیا، جنوبي آسیا سره او غربي آسیا، بیا شرقي آسیا سره نښلوي، او د افغانستان اهمیت ډېر زیاتېږي که چیرې دا کار وشي. خدا په تاریخي لحاظ دا لاره خوشتون درلودل دا یو مهم برخه د ورېښم د لارې وي، او په نوم د سنګ چارپاره یو ځای هلته شتون لري په دا پنج کې، یا نږدې د پامیري خورد یا کوچنی پامیر څنګ قرار لري. یو لار هندوستان خواته ته بل لارې مثلا یوریشیا ته بل لارې ایران او غربي اروپا ته او بل لارې چین او د لری ختیځ ته نو کچیر هغه ورغول شو ډیر ښکار دی او لنی کمرغه د پخوانی حکومت په دوران کې د بدخشان لارې چې ډیر خراب دي دا بالکل جوړ شوی دی په ډیر ښه ستاندرد سره د تخار از خطر بدخشان پورې د کندز خطر تخار پورې بیا د کشم د بدخشان از خطر فیض آباد پورې بالکل یو ګران قیمت لاره ده چې هر کیلومتر یو نیم میلیون ډالر لګیدلی دی بیا د بدخشان څخه د پامیر خواته اول خو د فیض آباد او د بهارک یا بهارستان لاره جوړ شوې دي چې هغه هم په ډیر ښه ستاندرد دی بیا د بهارک څخه یو سل شپږ کیلومتر دننه په د پامیر کې تر شکشمو پورې لار غځېدلې دي یوازې پنځوس یا دو پنځوس کیلومتر لاره پاتې دي بندر ته تر ډېره بریده پورې دا لار جوړ شوې دي رغول شوې دي او هغه هم لکه چې د طالبانو چارواکي ویلي په هغه باندې هم کار روان و په چټکتیا سره او بشپړ شو او
حافظی صاحب سوال داده چې که دا لاره جوړه شي آیا چین حاضر دی چې خپل خواته ګمرک جوړ کړي اوس داسې چینایي رسنیو ویلي دي چې هغې خواته ګمرک نشته سم سړک نشته او دا بیا د چین له یوه تجارتي مرکز سره یوه ښار سره ډېره فاصله لري
خو داسې دی چې اول خو چینایان نه غواړي چې افغانستان سره مستقیما دا د سیاسي او امنیتي دلایلو سره نه غواړي چې د افغانستان دغه اقتصاد ورته ډېر مهم نه دی مثلا چین چې سلویش تریلیون ډالر تولید ناخالص داخلي هغه لپاره یو پنځه سوه میلیون ډالر یا یو میلیارد ډالر ډېرې پیسې نه دي د هغوی لپاره د دوی ملي بشپړتیا او د تمامیت ارزي او دا شیان ورته ډېر اهمیت لري نو په دې خاطر دوی ویره لري چې دا لاره چې خلاص شي بیا یعنی یو جنجال ورته پیښ نه شي د اسلام پال خلک یا د افراطي مذهبي خلک هلته نفوذونه کوي په هغه کې ایغور سیمه کې کانادا په تخنیکي لحاظ دا لاره تقریبا غځېدلې دي او مشکلات نه لري او دا کسی چې دا خلک وایي شپږ میاشتې بندې دي او یو کال خلاص دي
لیکن د افغانستان لپاره اهمیت لکه چې ډېر زیات دی شاید چین لپاره نه وي د افغانستان لپاره شاید یو اهمیت دا وي چې د ګاونډیو د نورو ګاونډیو په لارو په بندرونو اتکا کمیږي که څنګه
داسې دی چې مونږ په دغه کله ډېر تحقیقات کړي دي هلته زه پخپله ورغلی یم د چین له لارې تر هغه تشقرغانه پورې چې زمونږ ګاوند ولسوالۍ ده او دې خوا څخه هم زه ورغلی یم تر اشکاشمه پورې او د بدخشان د ولایت د اتاق مرستیال او یو بل رئیس و دوی ته مې وظیفه ورکړل چې لاړ شي هلته چې څو کانتینره مال راولي ځکه چې د پاکستان لارې بندې وي د ایران لاره هم ډېر اوږد و او ډېر غیر اقتصادي و دوی وکولی شي چې یو اوولس کانتینر مال په یو اونۍ کې د چین څخه بدخشان ته ورسېږي او په هر کانتینر کې دوه تر دوه نیم زره ډالر زمونږ په ګټه شو یعنی تخفیف راغی په زماني لحاظ هلته د پاکستان له لارې شپږ میاشتې اووه میاشتې اته میاشتې وخت په بر کې نیوه او دا د دې سبب ګرځېل چې دا سر الفساد شیان لکه درمل او نور شیان خوراکي مواد هغه له بینه لاړ شي سوداګران ډېر متضرر شول هغه وخت کې زمونږ پنځه زره او نهه سوه کانتینر واردات د چین وو بیا مونږ دا اټکل وکړل که چیرې موږ وکولی شو دا لاره په خپله چین سره ونخلو او لندیز مې هم هغه وخت وکړل د کمیټې اقتصادي شورای وزیران ته ما دا ارز وکړل د پخوانی ولسمشر رانه ته هم ویلي دي دا رسمان د اتاق د ادرس څخه چې دا حداقل په هغه وخت کې تقریبا شپېته میلیون ډالر په کال کې زمونږ په ګټه وو او د زمان له مخې د شپږ اووه میاشتې په ځای یو هفته کې اتر ورځو کې مال افغانستان ته داخلېدل او دا ډېر زمونږ په ګټه وو او د راکړې ورکړې لپاره ډېره ګټوره خبره وه نو اوس مهال دا هغه څه داسې نه دي چې بالکل بند دي
بله
لاری نه وي مقصد پاملرنه ورته نه وشوي اوس کېدی شي چې تر سالګر څخه خو بد سند مشکل لار نه دی
بله
کېدی شي چې یو هغه سی ورته یو شین جوش شلته او دا اوس خو رسیدلی دی افاده
بله
یو کوتل لري او لوړ جوړ لري خو یعنی دی استفاده ور
بله ډیره مننه
اما مشکل دا غدي چې چینایان نه پرسمه نه پیږي چې یې تر اوسه پوری دی اجازه نه ورکړي او بین دوه یو قرارداد باید ووسی بین د چین او د افغانستان ترمنځ رسود رسمن د بندر خلاص
بله ډیره مننه سلامت اوسه په واشنگتن کې د دفاعي پانتون له استاد علي احمد جلالي څخه مو د چین او طالبانو د اړیکو او د چین د هدفونو په اړه پوښتنه کړې ده د دې خبرې به هم سره واورو
پدې څو ورځو کې دا خبره راپورته شوې ده چې ولی چین د طالبانو سفیر په خپل ملک ومانه او هغه خپل اعتبارنامه د چین جمهور رئیس ته وړاندې کړل او آیا دا د دې معنی لري چې چین د طالبانو رژیم پر سر پیژندل دي کنه پدې باره کې خبرې ډېرې دي سوالونه هم ډېر دي د ځینې هیوادونه دا پوښتنې کوي په دې جمله کې د متحده ایالاتو د خارجه وزارت هم دا پوښتنه کوي د چین د خبرو روښانه کی چې دغه د سفیر د اعتمادنامې منل دا معنا لري چې د طالبانو دولت په رسمیت پیژندل دي او نور هیوادونه دا پوښتنې کوي دي په دې ورځو کې حتی مطبوعاتو د چین د خارجه وزارت نام دا پوښتنې کړې دي په دغه نږدې وختو کې په څو ورځو کې د چین خارجه وزارت په دې باره کې وضاحت ورکړی دی مګر هغه داسې وضاحت دی چې په کې ډېر روښنایي نه لیدل کېږي چین ویلي دی چې د افغانستان خلکو سره نورو سره ډېرې نږدې اړیکې لري دوستانه اړیکې لري او دغه دوستانه اړیکې به پر ځای وي
بله ډیر مننه له شاغلی جلالی څخه چې سب شوی پیغام راستولې ور بشو نور ملمنو ته فاروقی صاحب تاسو له هم را سره سکور مدان چې حوصله مو وکړه بخی دا یادونه وشو چې چین کومو هیوادونو کې چې کار کوي کومه پروژه اجرا کوي کارګرم خپل وروړي او اته ټول وسایل خپل وی د چین پنګونه ډیرو هیوادونو ته ډیره ګټه نه کوي دی پنګونه یو هدف دی چې په یو هیواد کې کار او اشتغال رامنځته کړي دی چین په پروژو کې وایي دغه برخه کمزوري ده دا څنګه ده دا خبره حقیقت لري
بالکل واقعیت لري تاسو کوم حکم لا شي دی افغانستان په تاریخ مخکې دی انقلابات دی کو دي ځان مخکې دی په علازت زای شاپ وخت کې چینان د افغانستان کې د ودری پروژې لغټي پروژې جوړې کړې چې په هغه کې یو د کانال د پروان او نساجی د بګرامي او د سیدبدري نور د چرګان یو پروژه وا د ټول پروژو کې د چینانو خپل کارګرانو او اولته فعالیت کاو په اخر وختو کې چې د چینان په افغانستان کې د موږ سره په کابل پانتون کې د شپږ میلیون ډالر یو کومک مو ترلاسه کړ چې په هغه کې خپل تقریبا 10% خپل د چینایي کارګران او د چینایي ماهران کې مصروف تقریبا شپږ او یو څه افغان کارګران استخدام شوی اگر دا په متن قرارداد کې وسربېره د دې چې ما خپل زغت تلاش وکاو چې دا انبل ته د افغانستان د کارګران په ګټه راتي چې مګر دې هم دا پالیسي و چې په نو خود خپل متخصصین او خپل کارګران باندې دوی اعتماد کاو او په غوښته په هدف سره اقتصادي هدف ته چې هم هغه دوی د خپل سرمایې کار چې خپل کومکونه چې کوي د غیب څنګه لکټانو هیوادونه د زولري دوی خپل برلاسه لري او خپل خارجو تحمیلې نو یقین لرم چې شینانو پروژې افغانستان کې د معدن پروژې کړه نور اقتصادي سکتورو کې دوی خپل د پالیسی لري او خپل کارګرانو په پروژه باندې تحمیلې او خپل په د کارګرانو د استخدام کچه په دې شکل سره لوړی په ټول دنیا کې دوی سرمایه‌داري لري همداسې چې تجارت لري راټوړ کړي امبال او د اقتصادي تعاملات لري په ساختماني بحثو کې دوی خپل اکثرا د خپل کارګران پروژو باندې تعاملي او په افغانستان کې مخکیم کړی دي او د جمهوریت په دوره کې په هغه پروژو کې چې دوی کار کاوه په پروژو کې چې دوی اساسي قراردادو کې د خبره مطرحه چې دوی د خپل کارګران راولي افغانستان د پاره د جمهوریت په وخت کې یو پروژه دی وعده کړه چې لزر او کورونه دی جوړی چې متاسفانه په کې دوی پاتې راغله او په پروژه کې دغه اصل نظر کې نیول شو چې دوی د خپل کارګرانو او خپلغه څو د مخکنی تولید شوی پارتونه د چین برابر دی او په هغه کې مداخله دی راکار وکاو په هغه پروژه کې مګر پروژه بیا کامیاب نشو او د خپل هغه تاودا تر سره نه کړ چې په هغه کې دا مشاینه کې دا پروژه پتا وی خپل ویدا پس ناکام شو نو چې تیل دی هغه کې شمال کې په دغه اکثر پروژو کې دوی همدغه برنامه دي او دوی جز دی پروګرامونه همدغه چې باید خپل کارګر خپل متخصصین په وسیله باندې پروژې تطبیق
کړي. ډیره مننه. سلامت اوسئ کوربدن. میاخیل صاحب د چین په دې سیمه کې افغانستان اهمیت باید ورته ډیر زیات وي، سره له دې چې تاسو ویل چې چین یو ډیره اندېښنه صرف لاغه سختري زو ده د هغو کنټرول غواړي، لیکن چین د دې لپاره چې د هند په څنګ کې د یو ورسره سیالي لري، له روسیې سره هم پټه سیالي لري، او د دې لپاره چې په دې سیمه کنټرول ترلاسه کړي، منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا سره وصل کړي، د دې د اتصال کړي افغانستان دی، ترڅو په افغانستان کې پوره نفوذ نوي دغه هدف ته نشي رسیدلی، په دې کې څه وایست؟
زه فکر کوم چې سید افغانستان مهم دی چې موږ د چین سره وصل شو، رابطه ولرو، تجارت ولرو، دا افغانستان په ګټه باندې دی. مګر چین افغانستان ډیر کړنه کیږي چې بای پاس کړی دی، یعنی په دې معنا باندې تاسو د سی پی اک پروګرام چې د پاکستان سره دیو لري، نو دا هغه د ګلګت او دیونه گوادر ته چې دی کوم دغه
ون رود، یعنی همدغه پروژه دی منځنۍ آسیا لپاره هم لري، منځنۍ آسیا به له دې خوا سره باید د افغانستان لري وتړل شي.
نه، زه په خپل ازبکستان ته تللی وم، هغې د دغه پروژه د ازبکستان د همدغسې د تاجکستان او ترکمنستان لارې غواړي چې ایران سره وصل کړي. او هلته دوی جدي کار یعنی روان کړی دی. پروس کال زه ازبکستان کې وم، یعنی ما ولیدل چې د یو عملي هلته سړکونه لګې دي جوړې او وصل کوي. و که افغانستان سره وصل شي غواړي، اما ما خو مخکې مرض وکړ چې دوی په لنډ وخت کې دغه پروژه یعنی دومره سرمایه‌ګذاري نه غواړي چې دلته وکړي. اما په نورو ملکونو کې لکه په مرکزی آسیا کې هغې دا پروګرامونه شروع کړي دي چې دغه دنیا سره ونښلي، هغه ون روډ ون بیلټ یو سړک او یو کمربند پروژه عملی کړي. اما پاکستان کې هم تاسو ګورئ چې د امنیتي مشکلاتو په اساس باندې نشي کولای چې هغه پروژه هلته عملی کړي. تاسو اوس بلوچستان کې ګورئ هلته امنیت خراب شوی دی، او هلته بیا رقابتونه نور منطقوي رامنځته کېږي. په طور مثال په خپله ایرانیان نه غواړي چې گوادر بندر یعنی فعال شي، هغې غواړي چې بهر فعال شي. همدغه ون روډ ون بیلټ چې کوم یو دی د ازبکستان د لارې ایران ته ورسیږي، نو بیا نور رقابتونه چې د افغانستان نه لږ سړی وځي، رقابتونه نور هم سره اضافه کېږي. نو په دې خاطر باندې افغانستان په هغه صورت کې ګټه کولای شي چې افغانستان کې یو مشروع قانونمند حکومت موجود وي. که چېرې افغانستان د رقابتونو مرکز شي، او هغه د منطقوي رقابتونو او نړیوالو رقابتونو مرکز شي، نو ما مخکې مرض وکړ چې بیا موږ نشو کولای چې داسې یو تعادل رامنځته کړو چې د ټولو هغه تشویشونه د ټولو ملکونو او د ټولو ملکونو هغه دوه جانبه ګټې چې کوم یو دي هغه تامین کړی شو. نو په دې خاطر باندې په دغه موجوده حالت کې یا دغه سټیټس کو کوم حالت چې کوم یو دی، دا د افغانانو په ګټه مهم دی، دا باید تغییر پیدا کړي. اما تغییر هغه وخت کې رامنځته کېدلی شي چې قانونیت ته یو قانوني اساسي په ملک وي، مشروعیت د نظام وي، ولس په نظام کې برخه ولري. تر څو چې هغه رانشي نو دا به فقط لکه
مننه. سلامت اوسئ. ډیره مننه میاخیل صاحب کوروادن. افیزی صاحب، مخکې یادونه وشوه چې چین په یو شمېر هیوادونو کې ښه تجربه نه ده پریښې، کله د سریلانکا مثال ورکول کیږي، کله د افریقایي هیوادونو مثال ورکول کیږي، همدغه مثالونه ورکول کیږي او خبرداری ورکول کیږي چې له چین سره باید احتیاط وشي. په دغو هیوادو کې چین څه کړي دي که داسې لنډ راته وایست؟
پد خپل د شتمنې سشتن ووسی، او کله چې خپل دا وسونه لري نور هیوادونه په مختلفو درجاتو سوء استفاده کوي دغه موقف څخه، برلاسي موقف څخه. چینایان د ګوادر کې او حتی ایران سره، سریلانکا سره، په تیریبیا میانمار سره او نور هیوادو سره دوی تقریبا په بیا رانی شي. مثلا یو بندر وایي چې دا بندر زما شو، دونه پیسې در کوم درته، واکې زما وي. دا په خپله د یو بل هیواد قلمرو وي، د یو بل هیواد شتمني وي او جغرافیه وي، خو دوی واکې د دوی په لاس کې وي او دوی په دغه عقله څه نه کوي، یعنی مجامله نه کوي. په صراحت سره یې وایي چې دونه پانګونه کوم، دونه پیسې در کوم، دا ځای زما شو.
بله سم.
او دا زما له نظره د دې هیوادونو د ارزي تمامیت په خلاف یو مسله.
بله ډیره مننه، سلامت وسه حافظی صاحب. د خبرونې وخت هم دومره و. ډیره مننه د اقتصادي چارو متخصص آذرخش حافظی، د کابل پوهنتون پخوانی رئیس استاد حمیدالله فاروقی، او همدرس د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو. Thank you.
Спожмея